دا مینې پاړه مو سندره واورې ده په همدې سره د خبرونې دوی مینې مې تر ورسېدو د زهره کاروان پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه دا پښتون ژغورنی غورزنګ پی ټی ایم وای د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځې ملي جرګې نورنۍ بهیر پیل کړی دی. دا غورزنګ فعالان د خیبره د جمرود په ریګي للم کې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یو ډله ګمارلې. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شو، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله ځنډېدلې ده. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 2,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباعو کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتي پرون جمعه ویلي دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې په دغې راویستل شوو کسانو کې یو شمېر بی اسناد افغانان هم شامل وو. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټر له ایران څخه د مشهد په بخنه سره چې دغه ټکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران د هغه جنرال مړی مندلی دی چې تیره میاشت لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی و. د ایران سپاهي پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته مندلی. ایران ویلي چې دغه د جنازې د انتقال په اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي نن د حیفا په نوم د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایل په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړي. د دې اعدا په اساس اسرائیلو لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منکولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي معادله
د زهرو کاروان.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د طرز عمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینه چارو د انسجام او لیک کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او 15 مادو کې چمتو شوې ده.
یو بل راپور کې باوري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زاد ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له عمله موتاد شو. مصرفيات منو درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بلاس تراغلل وړل مو او خرڅول مو او چرسو مو پیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګول پروسه ټکنې کوي
په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړي.
دا نشې مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والکه تل دی بل څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسولیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو فصلونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلار او بلابل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړي توپ درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 13 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاستراوړنی د ځان وبولي چې په خوای بل بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحوله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکاري له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی شي چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دي، سر درد، ځان درد او در پدر يم. اته اولادونه می دي لخجه او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرس ته لاسرسي آسان او ارزانه دي، د 500 افغانۍ او اخلو سمخ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه چې په دې موادو متات شوی دي. دغه ډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زه د ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شوم. مصروفیت مې نه درلود، نو کور ته به راغلو هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستن و اکثرشان تحصیل کرده
هستن. دیره روشن فکر او باسواده دی، خوبی کار دی، او آن کورنه تری پازاب دی، دیره توی پروانی ستونزو اخت شوی، او طولنه دستونزو سر مخ کردی، اکثریت غلاوی هم دوی کوی، زکر پخپل حال خبر ندی، او دا د طولنه او کورنه لپار لوی ستونزه دا، حقا ما شمان چی دا دوی ترچنگو سیگی، پرتل بدبختی بلچه نزده کوی.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتي ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشهیي موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشهیي مواد په معتادو مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشهیي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشهیي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عام ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصېږي، ځکه د نشهیي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشهیي مواد په معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثره نشهیي مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي، د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي، او دوی چې کله شپخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشهیي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمې دي، هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي، ماشوم هم معتاد وي، او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه ساه بندش، اپنې چغې، جړه، فریاد، دا شینه ډېر وي، نو کومه مور احتیاط پټوي، دا د دې لپاره خطرناک دی. هم د دې د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي، او هم د ماشوم لپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي، ډېر فرق لري د زیګون پر مهال. د معتاد مور زیګون زنده نه وي، اوږده پروسنی سي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بلاخره د دې ولادت زنډیږي او د ولادت زنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتاد ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي. یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي، او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته توصیه څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
معتاد ښځې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی معتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد قطع کړي، او که قطع کولی شور نه شي نو عقلن باید کمې کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې د دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دیو کی چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کی، او ورسره دوی باید دفاتم کم کی. مثلا د ورځې درې سلور واره د نشه کې کوشش دیو کی یو ځل کی کم دی کی، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غینې دم کوشش وکړي چې کم کی، یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشه وخت ټایم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټایم یو ټیم ته دی راولي. داسې
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دا یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یو میلوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولی او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه؟ ها
اسلم جان، دلته سیګریټ و هم
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا، ته وایي چې څه وریجې او غوښه خورم.
خوند خو ښه درکوي، دا نو هسې اوس ماته وایي.
د خاورو خوند والاکه لري، خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته مې یو دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسی کېږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
وا لکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کېږم.
وا لکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکړه چې نن ځم در زمري نه کوهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سمې خوند یې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه 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 صبر خانه، وایا سدی ویل
او جنرال صاحب.
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لامر سره سم ول خر ټول متادین را ټول کړ.
خخه څو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسیدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکه.
دغه ده صاحب.
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی دا دی، پیدا مې که
جنرال صاحب. څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یو میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس دا دی.
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام موریه؟
هو زه د اسلام موریم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دي یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي نه په یاد دي. زما په څه څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شم بچیه، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو شه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. له ازادي رادیو سره پاتې سئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ